د غرمې دولس بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د روان خبرونې لویه برخه مو ازادي راډیو ادبي مجلې ته بیل کړې ده، او د کندهار د خرقې شریفې د دروازې د بدلېدو پر سر مو لره پیدا شوې اختلافات خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. فرشته جلال زی اوروي.
د ناتو تړون د افغانستان په ختیځ کې د یوې بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د ملکی کسانو د وژل کېدو د ادعا او پړه تحقیقات کوي. جمهور رئیس حامد کرزی له قومي مشرانو غواړي چې په خپلو سیمو کې د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره د خپل نفوس څخه کار واخلي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د ولسمشر وروستۍ خبرې مثبتې وې. پوره خبر نو واوري. ناتو د افغانستان په ختیځ کې د یوې بی پیلوټ الوتکې په حمله کې چې د افغان چارواکو په وینا اتشه دي او ماشومان پکې ووژل سول تحقیقات پیل کړی دي. په کونړ کې د رواني میاشتې په اومه نیټه له دې هوایي حمله وروسته ناتو ټینګار کاوه چې په سیمه کې لس تنه وسلوال طالبان وژلي او ویلي چې د ملکي وګړو له مرګ ژوبلې نه دي خبر. خو د کونړ والي شجاع الملک جلاله ویلی چې په دې حمله کې څلور میرمنې، څلور ماشومان، دوه موټر چلوونکي، یو سوداګر او درې مشکوک وسلوال وژل شوي وو. ولسمشر حامد کرزی دغه حمله غندلې ده. د ایساف ویان ډګروال جین کرایتن پرون وویل چې په دې حمله کې د ملکی وګړو د مجروب لیله ایرا ورسته ایساف پریکړه وکړه چې په دې اړه تحقیقات وکړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې ملکی تلفات د جمهور رئیس حامد کرزی او نړیوالو ترمنځ د اختلاف یو لویه مسله ده. ولسمشر حامد کرزی له قومي مشرانو غواړي چې په خپلو سیمو کې د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره له طالبانو سره خبري وکړي. ولسمشر حامد کرزی د افغانستان په ګرمو سیمو کې د تعلیمي کال د پایل په مناسبت پرون په خپل رادیویي وینا کې وویل قومي مشران باید له خپل نفوس څخه کار واخلي، له طالبانو سره خبري وکړي او ترې وغواړي چې له تعلیم سره د مخالفت نه کوي.
د دینی علماو، قومي مشرانو او سپینجلو دا غواړم چې خپل نفوذ او سپیزرتوبه په استفاده د طالبانو سره خبرې وکړي او پوهې کړي چې د وطن د بچیانو د تعلیم سره مخالفت ونه کړي.
جمهور رئیس په خپله پرنوی راډیویي وینا کې وویل چې له معارف سره مخالفت له دین، وطن او د افغانستان له بچیو سره دښمنی ده، او له هغو طالبانو یې چې د په وینا افغانان دي غوښتنه وکړي چې له تعلیم سره دې دښمني نه کوي. او د جوزجان امنیتي چارواکو د سړی تښتونکو څخه د یو سوداګر د خوشی کولو خبر ورکړی. د ټوکرو دغه سوداګر امین الله چې له شپږو ورځو راهیسې په بند کې وو پرون د بدخشان په فیض آباد ولسوالۍ کې له سړی تښتونکو څخه وژغورل سو. د جوزجان امنیه قومندان سمنوال فقیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې سړی تښتونکو د امین الله د کورنۍ څخه 3000 امریکایي ډالر غوښتي وو. دوی وویل چې امین الله د امنیتي ځواکونو د هڅو په نتیجه کې وژغورل سوی، خو زیاته یې کړه چې سړی تښتونکي په تیښته بریالي سوي دي. د ایران د ولسمشر حسن روحانی د پرونی وینا په اړه چې وایي حکومت به هیڅ کله اټومي وسلې جوړی نه کړی نړیوال خبرګونونه څرګند شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگټن کې د ایران د نوي جمهور رئیس د دې وینا په اړه چې حکومت به هیڅ کله اټومي وسلې نه جوړوي خبريالانو ته وویل. دا وای از ما په فکر د روحاني د خبرې ډیره مثبت وي، خو هر څه باید وازمویل شي او به ګورو چې کوم لوري ته ځو. او په سم موقع کې به سپینه مانی او د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې په کوم لوري روان یو. د دې مخکې د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن وویل چې د ولسمشر روحاني خبرو هیله من کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې د روحاني د غژمنه چې وای ایران د اټومي وسلې جوړول نه غواړي د نړۍ د غولولو لپاره یو بل هڅه ده. د اسرائیل د حکومت ویان مارک ریګیف پرون په بیت المقدس کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د ایران نوی رهبری یوازې خوږې خبري کوي، داسې خبري چې نور وغولوي.
The simple fact is that Iran continues to enrich uranium.
دا وای دا یو ساده حقیقت دا دی چې ایران د یورانیم غنی کولو ته دوام ورکوي، په شدت د اټومي وسلو د درلودو په خاطر هڅو ته دوام ورکوي او د دغه کار باید مخنیوي وشي. اسرائیل او د امریکا په ګډون نور لویدیځ هیوادونه په دې باور دي چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي، خو ایران وایي چې اټومي پروګرام یې سولې زهدف لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د ایران د نوي حکومت ستاینه کړې ده. بانکی مون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره تر کتنې وروسته ویلي چې د ایل نړیوالې ټولنې سره د خبرو لپاره د ایران د نوي حکومت د هڅو ستایونکی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د سوریې د کیمیاوي وسلې د له منځه وړلو لپاره د هغې موافقې د عملي کولو په مقصد اقدامات وکړي چې د امریکا او روسیې په مرسته جوړه شوه. ښاغلی کیری پرون خبریالانو ته وویل امنیت شورا باید داسې یو پرېکړه لیک جوړ کړي چې له مخې که ولسمشر بشار الاسد له خپلې ژمنې اوړي باید پر ضدې پوځي اقدام په پام کې ونیول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو وروستی راپور ثابتوي چې د اګست په 1ویشتمه دمشق ته نږدې د زهرجن ګاز حمله چې امریکا وایي له 1400 زیات کسان یې ووژل د اسد حکومت کړې وه. جان کیری هغه ادعا وی چې ګڼې دا حمله د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو لخوا شوې رد کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تر وینا مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وو هغو کسانو چې د اګست د 1ویشتمې حمله یې کړې ده له هغې بدوي او وروسته پاتې وسلې څخه کار اخیستی چې د سوریې پوځي ځواکونه نور کار نه ورڅخه اخلي. د امریکا د شیکاګو ایالت په یو پارک کې په ډزو کې 12 تنه زخمیان شوي دي. پیښه پرون سوې او په زخمیانو کې یو 3 کلن ماشوم هم شامل دی. ویل کیږي چې د دغه ماشوم او دوو نورو زخمیانو روغتیایي وضعیت ډیر نازک دی، خو د نورو زخمیانو وضعیت د ډاډ وړ بلل سوی. پولیس لږ تر لږه د 2 تنو وسلوالو په لټه کې دي چې ویل کیږي پرون ماښام یې د یو موټر له منځه په پارک کې پر خلکو ډزې وکړې. تر دې درې اونۍ مخکې په شیکاګو کې د کارګر د ورځې د مراسمو په ترڅ کې په دغسې ډزو کې 8 تنه وژل سوي وو او 7 نور زخمیان وو. د شیکاګو د پولیسو دفتر وایي چې د تشدد د مخنیوي په خاطر یې خپلې ګزمې زیاتې کړې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي له امکانه دا نه ده لري چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې چې په 2013 میلادي کال کې ترسره کیږي ځان د څلورم وار لپاره کاندید کړي. پوتین د روسیې په شمال لویدیځ ولادی ښار کې د لویدیځو سیاستوالو او د ژورنالیستانو په یو غونډه کې د ګډونوالو پوښتنو ته د ځوابونو پر وخت په دې اړه خبرې وکړې. ولادیمیر پوتین د 2000 او 2008 کلونو ترمنځ د 2 دورو لپاره د روسیې ولسمشر و. د روسیې د اساسي قانون له مخې هیڅوک نسي کولی چې له 2 پرلپسې دورو وروسته بیا ځان کاندید کړي، او په دې توګه د پوتین ملګری دیمیترو میدویدیوف په 2008 کال کې د ولسمشر په توګه غوره شوی و چې ولادیمیر پوتین یې صدر اعظم و. د میدویدیوف د نوښت له مخې د ده د ولسمشرۍ پر مهال هغه قانون تصویب شو چې د ولسمشر د کار دوره یې 6 کلنه کړه، او پوتین په مسکو کې د خلکو له پراخو اعتراضونو سره سره په 2012 کال کې بیا هم د انتخاباتو ګټونکی وبلل سو. دا و د دې ساعت مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام خپور کړو، کندهار ته ورځو. ایران غواړي چې په کندهار کې د خرقې شریفې زړه دروازه لري کړي او پر ځای نوې دروازه کیږدي. د کندهار ځینو چارواکو له ایران سره مخکې موافقه کړې وه چې په دې برخه کې مرسته وکړي، خو د کندهار یو شمېر فرهنګیانو په دې اړه سخت عکس العمل څرګند کړی دی. دوی د خرقې شریفې دروازه د افغانستان تاریخي شتمني ګڼي. په دې اړه له کندهار د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
په کندهار کې د خرقې شریفې دروازه او پنجره چې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال د کندهار زرګرانو په سپینو زرو جوړه کړې، د کندهار د هغه وخت د لاسي صنعت او هنر یو مثال بلل کیږي. خو استاذه په کندهار کې د ایران کنسلګری د خپل هیواد په ماشين جوړه سوې دروازه راوړې او غواړي چې دغه لرغونی او تاریخي دروازه وکاږي او پر ځای ایرانی مسی دروازه اکشنوي. د خرقې شریفې متولي محمد نسیم اخونزاده د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د ایران سفیر 3 کاله مخکې د خرقې شریفې څخه د لیدنې پر مهال د دوی په غوښتنه ژمنه وکړه چې د دغه دروازې پر ځای به دوی ته بل دروازه ورکړي.
دغه دروازه خو $2,000,000 قیمت لري، یو نیم لک لري، $2,000,000 قیمت لري. زړه دروازه خو چې ټول راوخی او به د 6,000 بالا قیمت نه لري، او به دا چې وته په ترازو ته لري د 6,000 کلداري بالا قیمت نه لري، هم دوله ارزښت یې نشته، او به زره تلیږي میسه پاتې دي. دا چې ډیر څه نه و، دوه مانه میسه یا درې مانه میسه کړي، دا خو دا مابین دي لرګي دي ټول د سربیر نازک ورک پټ
که څه هم د خرقې شریفې دغه متولي د ایران دغه لاسوهنه مرسته بولي، او د دروازې د لګولو ټینګار کوي. خو د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې دا یو فرهنګي یرغل دی. د دغه ریاست رئیس دوا خان مینه پال د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تاریخي ابداتو د قانون په اساس به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې دغه تاریخي او د سپینو زرو جوړه لاسي دروازه ایسته او پر ځای د میسو څخه جوړه سوې ماشیني دروازه ولګوي.
نن سه نږدې یو نیم سل کاله مخکې د کندهار زرګرانو په ډېر ظرافت باندې دا شی جوړ کړی دی چې دا په خپله باندې یو تاریخي او هنري ارزښت لري. نو په هیڅ صورت باندې دا شی بدل کېدلای نه شي چې هغه په ماشین باندې جوړه سوې. نو پر دې اړه باندې موږ غبرګون شولې دی او مخنیوی مو کړی دی. اوس هم پر دې باندې وداړو هیڅ چاته به د دې اجازه ورنه کړی شي د دغه یو میخ شي تاریخي او هنري ارزښت ولري ایسته کې او دغه پر ځای باندې یو بل ماشیني شی ولګي. دا د خلکو شتمنۍ ده، دا د خلکو هویت دی، دا په خلکو پورې تړلی دی. کمی ډېر تر وسه تېره سوزه به خلکو ته وایم چې نور تاشر اسې تر وسه اوزه مقاومت کوم.
بل خو د کندهار اوسیدونکي او فرهنګیان هم د ایراني چارواکو په دغه کار سخت اندېښنه لري او دا یو فرهنګي يرغل بولي. محمد عمر ساتي او د ځوانانو کاروان د ټولنې مشر عبدالولي ودان د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کنداریان په ډیرو نورو برخو کې ستونزې لري، خو ایران حتی د ویزې په ورکړه کې د هغوی سره مرسته نه کوي او دلته په یوې دروازې زیاتې پیسې لګولي.
موږ د فار تاریخي اثر په هر امکاناتو چې هغه باید موږ وساتو. ایران که چیرې زموږ د افغانانو سره کومکونه کوي، موږ ډېر غټ مشکلات لرو. د دې راسي په تعلیم او تربیه کې د موږ سره کومک وکړي او د دې نور هغه امکانات چې موږ اړتیا ورته لرو، شش دواوي اته د سیاحت په بخش کې کومک وکړي. دا زموږ تاریخي اثر موږ د ټولو شهریانو د غوښتنه ده چې په دغه شان کې څوک لاس ووي.
افغانستان خپل اصل کلتور لري او خپل تاریخي سپیشلی آثار لري چې د افتخار وړ دي. نو د ایران د کلتوري ارغل تنا قندار کې موږ نه ماسو، په ټول افغانستان کې ماسو چې اته زموږ روشه فکران پانتون ماسینل پر دانشګاه پانتون په نامو باندې دا هم د پردو ارغلو. یا مثلا په مزار کې زموږ یو تاریخي یو شاد عالم دانشمند او شاعر په اوس باندې د هغه د چاغه ډیپلوماټان هم وای نه و طالبان سره جنگیدلی و او هغه خلک هم د سپای پاسران خلک په نامه ډیپلوماټانو باندې تیر کړل چې اوس یې اته په مزار کې دغه په نامه جاده جوړه کړی.
خلک د خرکی شریفی د دروازې دغه تاریخي او لرغونی ارزښت په کتو پر دولتي ارګانونو ژغ کوي چې د ایران لخوا راوړل سوی دغه دروازه دی بیرته ایرانی چارواکو ته وسپارل سي.
د ازادۍ رادیوي مجله
زما صدالله غزنفر سلامونه ومني. ازادۍ رادیوي مجله اوري د مجلې په دې غنه کې ل عارف تبسم سره د هغه د شیرونو د دویم کتاب د چاپېدو په مناسبت د بارکوال میخیل مرکه اوري.
زمو ډیر نامتو نامتو شاعران داسي چې خلک به د جنگ د پاره حوسول. خو د تیر لس کالو چې شاعري وینو خصوصا د ځوانانو چې کوم شاعري د پاره کې دنه یو ډیر نوې رجحان راغلی دی. هغه رجحان چې دغه د امن رجحان دی.
ځوان لیکوال جاوید اوربل خپلای وکیسه راتلولي او د لرغونی زمانه د نامتو ګرامر په پانینی د ژوند او ګرامر په باره کې د استاد نجیب منلی توضیحات لرو. د ونی فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولي.
په کابل کې د نورستان په باره کې دوه ورځنی علمي سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې چې اطلاعات او کلتور وزارت یې بندوبست کړی و، اکاډمیسین سلیمان لایق، پوهان رازقي نړیوال، د سر محقق مرستیالی عاطفي نورستاني، څېړنپوه عبدالجبار عابد، ډاکټر عزیز احمد پنشیری، څېړنپوه نصرالله زرمتی او نورو پوهانو د نورستان د تاریخ، جغرافي، کلتور، فولکلور او طبیعت په باره کې خپلې مقالې واورولې. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان څو لرغونی آثار افغان مقاماتو ته وسپارل. دا په تیرو اتو کلونو کې څلورم ځل دی چې امریکا افغانستان ته لرغونی آثار ورستنوي. په تاند پاڼه کې لخبار شوی راپور سره سم د آثار د امریکا ګمرکي مامورینو په واشنگټن کې افغان سفیر اکلیل حکیمی ته وسپارل. د آثار د امریکا په ګمرکونو کې له قاچاقبرو څخه ترلاسه شوی وو. د امریکا د ګمرک د چارواکو په قول په دغه آثارو کې یو د شرابو رومي جام او یو شمیر طلایي وسایل شامل دي چې دوه کاله پخوا په نیوجرسي کې ونیول شول. د غزنی ولایت د شاعرانو تذکره چې لمر په چنارونو نومیږي او د دغه ولایت د کیسلکوالو د لنډو کیسو شریکه ټولګه چې رنجلو مې نوم ده لچا پره وته. دغه کتابونه چې جمیل وقار راټول کړي کلیوال ادبی ملګری ټولنې خپاره کړي دي. د پروان ولایت د ژورنالیستانو د شورا په لومړی غونډه کې د دې شورا د رهبری هیئت د انتخاباتو لپاره غوره شو. له چاریکار خار څخه د باختر اجانس د خبر لمخې په هغه غونډه کې چې د پروان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مطبوعات په تالار کې جوړه شو، د پروان د اطلاعات او فرهنګ رئیس په دغه ولایت کې د ژورنالیستانو د حقوقو د دفاع په لار کې د ژورنالیستانو د شورا شتون ګټور ګام وباله او زیاته یې کړه چې ژورنالیستان باید د خبریالۍ د اصولو لمخې کار وکړي. په دې غونډه کې عبدالغفار روفي د پروان ولایت د ژورنالیستانو د شورا د رئیس میرمن بهار رضایی د مرستیال او یعقوب رسولی د منشي په توګه انتخاب شول. په کابل کې د انسان په نوم مجلې لومړی غنا پښپېتو مخونو کې لچا پره وته. دغه مجله چې په درې میاشتې کې به یو ځل چاپیږي فلسفه، ټولنپوهنه او روانشناسي ته بیل ده. د انسان مجلې مسؤل مدیر فهم کریم او مرستیال عبدالواسی هیوادمل دي. شفیقه نگزاد د دې مجلې مسؤله سکرتره ده. اسدالله غزنفر د انسان مجلې له مسؤل مدیر فهم کریم سره دغه مرکه کړې ده.
فهم کریم، ستاسو په مدیریت، ستاسو په مسؤلیت یوه مجله له چاپ راوتې ده چې انسان نومیږي او تخصصي مجله ده، او هغه هم په داسې ساحه کې ده چې مجلې رایستل پکې سخت دي، مطالب پیدا کول پکې سخت دي، تر ډېره حده فلسفي مضامین دي پکې، او البته ټولنپوهنه او بل ارواپوهنه هم ده پکې. څنګه تخصصي مجله رایستل هغه هم په داسې ساحو کې یو څه ډېر جرأت نه غواړي؟
فلسفي، ارواپوهنې او ټولنپوهنې په هغه حدودو کې چاپ شوه لومړی ګڼې، یو جدي اړتیا احساس دل دغه برخه ته مش فکر کوي چې ضرورت لري ترڅو په دغه اختصاصي برخه کې یو شمیر ډیرو ټاکلو نشرات ته کار وکړو، ورته فکر وکړو او په دغه برخه کې اختصاصي خبرونه ولرو. نو لمړی ګڼې ته کار کول رات ثابت شول چې دغه برخه متخصصین ډیر کم لرو او کې لرو هم، نو لای په دغه برخه کې دغه سی خبرونه ته کار نه دی کړی.
نو چې متخصص نه وي بیا به د مطالبو پیدا کول سخت نه وي؟
کاملا کاملا به سخت وي، او دا به یو زموږ د کار دپاره یو چیلنج وي. ولې؟ لکه څنګه چې موږ فکر کړی دی دپاره هغه د تګلارې مطابق کوشش به کوو، د ژباړې سهم به پکې د لیکوالانو سره په مشخصو برخو کې د کار کولو په یو چار چوکاټ باندې بحث کول پکاري، او دغسې یو شمېر نورو د پالیسیو د تګلارو په رامنځته کولو سره کوشش کوو چې دغه برخې ته پراختیا ورکړو او داسې ځانګړي لیکوالان پیدا کړو چې انسان ته څه ولیکي.
ښاغلی کریم، دا مجله چې ما راوړوله دوه خصوصیات مې پکې ولیدل. یو خدای ده چې دا مقالې پخوا چاپ شوي نه وي. دا اکثره مجلې اوس دغه انټرنیټ ته ګوري، په انټرنیټ کې یو شی پیدا کړي بیا هغه راواخلي، اخبارونه هم دا کار کوي، او په دې باندې اعتراض هم کیږي. یعنی خپل تولید یې دومره نه وي، نوې شی نه پیدا کوي. خو په دې کې ماته داسې معلومه شوه چې خبره سوي شان پکې نه وو، یا بلې شو زه به نه متوجه شوی. او بل دا چې دغه ساحه د موضوعات محدوده وه. زموږ ډېرې مجلې خدای سي دي چې هر شی چاپوي، له سپورت او صحت رانیولې تر سیاست پورې هر څه پکې. نور کوم معیارونه ستاسې په نظر کې وو چې دا مجله مرسته؟
یو تر ډېرو زیات مهم دا و چې هیڅ خبره شوي لیکنه او بیان خبریږي. ولې؟ که اړین ضرورت پیښ شي، دا اړین ضرورت نه خپل معیارونه لري.
اگر پکشته
خو تر ډېره بریدنه، ځکه موږ په لومړی ګڼه کې لا ورته دغن دی نیولې کوشش مونږ کړی، ځکه زموږ د پاره لیکنه رارسېدلې وي. دوهمې ګڼې ته چې موږ کار کوو، دوهمې ګڼې ته هیڅ پلان نه لرو چې دغسې یو پروسه ولرو. بل معیار دا دی چې سایز ډېر متفاوت دی، په نوي سایز کې راووته. د برخې چې په کوم برخو کې لیکنې پرې راغلي دا نوي دي. لیکنه به تر ډېرو زیاته پورې د یو تطبیقي فکر دپاره، د یو تحلیلي فکر ارزونه به یې پکې وړاندې کیږي. به بل معیار دا دی انسان تر خپرېدو وروسته به پر هره لیکنه بحث راغوښتل کیږي، او
هره ګڼه
تر ډېره بریده په هره لیکنه یي تر ډېره بریده پورې. ولې؟ هغه لیکنه لیکوال وغواړي چې بحث پرې وشي، هغه به خپل لیکچر ورکوي، به یو ډول آزاد بحث ته سره وځو، یو ډول په ټولنه کې د عامه پوهاوي او د فیس ټو فیس خبرو دپاره موږ یو وخت پیدا کوو.
وروستۍ پوښتنه به وکړم چې په کار و په سر سر کې مې کړی وای، دا نوم هم ولې ورته انسان غوره کړو؟
موږ فکر کوو چې څنګه کولای شو چې دغه د انسان په دغه تعریف کې یو ډول کار وکړو، کوشش وکړو چې څنګه کولای شو د انسان په لور باندې بحثونه پرانیسو او پرې راټول شو. د نوملي صاحب په خبره باندې د یو لوی انسان د جوړولو لپاره کار وکړو، هر څه راته انسان واوسیږي او له هر څه راته مهم واوسي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
په افغانستان کې چې ایسایی نشته، معلومه نه ده چې د ولور له لاسه به هر کال څومره کورنۍ کړی شي او څومره ځوانۍ به خوري کی شي. خو په هند کې چې ایسایی شته نو معلومه شوې ده چې په هر ساعت کې یو شزه د هغو مشکلاتو په وجه ساور کوي چې له جهیز سره تعلق دی، نور حال وشمار شي ویرا کوي.
په هندوستان کې په هر ساعت کې له جهیز سره اړوند مشکلات دی وی خزي د مړینې سبب ګرځي. د جرمونو د ثبت د ملي ادارې له ایسایی سره سم په تیر میلادي کال کې په هند کې د 2023 خزو د مرګ اصلیت د جهیز له مشکلاتو سره تعلق درلود، او د دې معنی دا ده چې په دې ملک کې په متوسط ډول هر ساعت یو خزه د جهیز په وجه د ژوند له نعمته بې برخې کیږي. په ډیلی کې له خزو او ماشومانو سره دروندو جرمونو د ادارې مرستیال سامان نالو وایي چې د جهیز دود نه یوازې په نالوستو او کم لوستو کورنیو کې په خپل قوت پاتې دی، بلکې د ستونزه په ډیرو لوستو کورنیو کې هم شته. د جهیز په وجه اجتماعي مشکلاتو ته په کتو سره 25 کال پخوا، یعنی په 1916 کال کې د هند دولت د جهیز د مخنیوي قانون تصویب کړ. د دغه قانون مطابق د واده د شرط په توګه د جهیز غوښتل، ورکول او منل جرم ګڼل کیږي. د سامان نالو په نظر د جهیز د مخنیوي قانون ځینې مبهم ټکي لري چې له هغو څخه د دغه دود د ادامې لپاره منفي استفاده کیږي. دغه قانون که څه هم په 1903 کې ترمیم شو، ولی بیا یې هم له توقع سره سمه نتیجه نه ده ورکړې. خو له بل خوا د هند سترې محکمې یو وکیل کامینی جی سیوال وایي چې ګناه د قانون نه بلکې د پولیسو ده چې د جهیز دوسیې سمینه جوړوي او وروسته بیا قاضیانو ته سخت شي چې د نیمګړیو دوسیو په اساس متخلفانو ته سزا ورکړي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
عارف تبسم د پښتو په هغو شاعرانو کې حساب دی چې لنډیوال ادب سره آشنایی لري، او په همدې وجه آن په غزلونو کې هم غواړي چې نوې لارې ومومي. په کوټه کې زموږ همکار برکوال میخیل له شاغلي تبسم سره د هغه د شعرونو د نوې کتاب د چاپېدو په مناسبت دغه مرکه کړې ده.
عارف تبسم صاحب، د شعرونو دویمه ټولګه مو مات ګامونه از ما استا پوړاندې پرته ده. د شعرونو لمړی ټولګه مو د لمر پل و کال وړاندې په 2016 کال کې چاپ شوی و. و کال ځند آیا شعرونو مکمل او کوم غوښتل چې شعرونو لا شسی او بیا دویمه شعر ټولګه چاپ کړي؟
یو خوب وجدا و شعرونو کم زکه چې زما کم کار دی، پاک زیاتره وخت یا زیات انرژي پاره کې غاریږي، او زما ادب سره ازمال شعر سره یو تعلق نه لري. هغه می روزګار دی نو زیاته انرژي می حالت زی، نو په دې وجه می شاعری هم کم کړی ده. خو څومره می کړی ده به په دا او کال کې هغه می کوشش کړی دی ټول په دې دویمه ټول کې راوټ کړی دی.
او ستاسو دغه وسنه ژوند چې موږ ګورو، ژوند مو ډیر ګرځند ژوند دی، په سفرونو کې مو اکثر وخت تیریږي، ویل کیږي چې په سفر کې هم ډیر ښه شاعری کیږي. آیا دا خبره رښتیا ده؟
یقینا دا خبره رښتیا ده، ځکه چې ما په دې کتاب کې هم خصوصا کوم نوې شاعری دا هغه د 2013 کال غدا او د 2013 کال په شروع په 100 میاشت کې ز په سفر باندې ومنو ډيري غزلي چې هغه په سفر په دوران کې مالک لیدي.
د عام سړی او د لیکوال د سفر ترمنځ توپیر وي؟ او مون ډیر لیکوال چې سفرونه کوي سفرنامې لیکي، خاص چې په نثر کې سفرنامې نه دي لیکلي. په شاعری کې مو دغه سفرونو حالات منعکس کړي دي، یا د هغو کلتورونو یا د هغو ټولنو چې تاسو حالت سفرونه کړي دي، دا غوي لکه څخه یو څه غیزه خسته او غم سایس په شاعری کې رنگ ست کنه
ضرور به رنگ په کې دنه موجود وي خو نسم ولې چې په دې دویمه مجموعه کې هغه رنگ وي کنه یو پاوله مجموعه کې زیاتره ازما احساسات هغه احساسات چې په یورپ کې پروت هم او د یورپ ټولنې ته ما کتل د یورپ کلچر ته ما کتل د یورپ حالات ته ما کتل او بیا مل خپل حالات سره مقایسه کول نو هغه به د نظم په شکل کې بیان کړو خو په دې ټولو کې به چیرې چیرې شاید هغه یو یو جلک سي هغه تاسو ته ضرور په نظر راسي
راځه ساس له دنیو ټول به ساس یو غزل واورو او بیا نور خبرې ورسته باندې وکړو
دا یو غزل ده چې درته وایم څنګه مخ ته لاړ سم قدمونه لما پات سي لار مې بدل سي او پلونه لما پات سي زه په ویړ میدان کې دروازه وچا ته وتړم کور چې جوړوم دیوالونه لما پات سي او ما چې لکم وخت دا د عشق مذهب خپل کړی دی ذکر د یار کړم خپل منزونه لما پات سي او زه چې د پردو د جنگ میدان نزان راو کاژم نور بدن راو باسم لاسونه لما پات سي او زه د ژوند تراخه حقیقتونه تیروم پزان زکه فلسفه او کتابونه لما پات سي او ټول ورځ ملمر لخپل ځان سره ګرځوي شپسی چې تیارسی چراغونه لما پات سي او زکه تبسم نړیوال کلی تبلاړم بیا به د خپل کلی خړکورونه لما پات سي
زموږ د ټولنې خلک چې له تیرو دیر شو څلوېښت کلونو په جنگ اخته دي اوسني اکثر شاعران په تیر هغه شاعران چې مترقب فکر لري دوی له دې سره مخالف دي چې تل ولې موږ باید په جنگ اخته یو شاعران ولې باید د جنگ او د تور ستاینه وکړي ستاسو په شعر کې هم وینم چې زموږ په دغه سي دودونو باندې نقد او نیوکه ډېر لکېږي فکر کوي چې دغه ډول شاعري ته اړتیا ډېره ده
یقینا ډېره اړتیا ده بلکې زما یو تجزیه ده زه چې د تو شاعری د تیر 15 سلويش کلونو زه خوینم او بیا خصوصا په د تیر لس کال کې یا یو لس کال کې د یو لس سپتمبر د پیښو وروسته چې کومه پښتو شاعری د پدې کې ډیر زیات بدلون راغلی دی تر دې لمخ چې کوم زموږ شاعری وا هغه زیات پر جنگ باندې یا د جنگ د پاره د خلکو د را پارولو په تور باندې سبې د چاله تور راواخلا او وطن چې دی هغه لاندې سوې دی او زموږ ډیر نامتو شاعران دا شو چې هغه به د پروکینګ شاعری کول یعنی خلک به د جنگ د پاره هوسول خود د تیر لس کال چې زه شاعری خصوصا د ځوانانو چې کوم شاعری د فارغ کې د نن یو ډیر نوې رجحان راغلی دی اگر رجحان سي دغه د امن رجحان دی هغه صرف د امن رجحان نه دی چې بس امن وړم او د امن ترانه وای بلکې هغه د خبره کوي د شاعری د ځوانانو خصوصا چې ځان د دنیا له نور کومونه سره سیال کی او دوی دا غني چې جنگ کومونه پر مخ نه وي جنگ سي دغه کومونه وشاته راوړي نو ځکه په د نیو شعر کې د احساس سي دغه ډیر موجود دی او زما په شاعری کې د نن بم تاسو زای په زای د احساس لیدل یو زما خیال دی چې هم ودیر شاعری تا ودیرنګ نصر تا ودیرنګ افسانه تا ودیرنګ ناولونو تا زموج زبا او زموج کام ډیر زیات ارتاله
تبسم سب استاز د ډیر ټولګي په شعرونو کې سیمایز اصطلاحات او تور زشت ډیر ترسترګو کیږي ځین خلک له دې سره جوړ نه دي چې په دې باندې هر څوک نه پوهیږي څه فکر کوي چې هغه ورک لغات چې زموج په سیمو کې اوس یوازې زموج دا سپنسر او سپنجرو په سینو کې خوندي دي دغه ډول تور په شعر کې کارول څومره ارزښت لري
زما خیال خو ډیر زیات ارزښت لري ځکه چې زموږ زبا لموږ زخه پات کیږي نو هغه ډیر بنیادی توري سي دغه لموږ زخه پات کیږي نو په کار د دې سپشیر کې د نننه په لیک کې د نننه هغه توري سي دغه برته را برسېره کړل سي او یقینا د لهجې په اعتبار باندې په مختلفو سیمو کې توري سي دغه یو بل زخه بدل وي یا معنا نه لري نو په کار د دې بیا سړی ځان هم په پوه کې کنه زما په اول کتاب کې دا و چې کوم سیمایز توري یا علاقای توري ما په خپل شی کې استلیونو البته به وضاحت ورسره کړو د پوهنې د پاره چې نور خلک په پوهیږي دا ځل می قصدن هغه علاقای توري په دې کې د نن می دغه تعریف نه دی کړی چې د دې توري څه معنا ده او دا مې ځکه نه دی کړی په کار دا چې کوم زموږ پښتانه دی هغه په خپل پسې وګرځي کما دلته یو توري یاد کړی دی نو د دې توري معنا څه ده په دا طریقه به زموږ ژبه سیدا هغه زیاته پراخې شي او دا توري به هم خوند کیږي
کله کله ویل کیږي چې د شعر لپاره یو ځانګړی ژبه یې موږ او تاسو چې د شعر مطالعه کوو نو هغه د شعر چې کوم ډکشن یا کوم لغه مرغات وی هغه زموږ په ذهن کې وي. کله چې شعر لیکو هم هغه تور مو ذهن ته راځي. تاسو چې دغه سیمه ییز تور کارول آیا قصدن یا په لوی لاس مو وغوښتل چې دا په شعر کې راسي که نه؟ چې تاسو شعر لیکه هغه امت چې ورته وایي په خپله به مو شعر ته راتلل دغه؟
نه، بالکل داسې نه ده چې ما توري ساتلي دي یا توري مې اول پیدا کړي دي او بیا مې په هغه باندې شعر لیکلی دي. داسې ما کله هم نه دي کړي. او دا ځکه کله کله داسې وسي چې یو لفظ ته واورې یا یو خبره رواني له ملګرو سره نو یو دم ستا و ذهن ته یو مصره راسي، یو احمد وسي. اوس موږ روانو په لار باندې زموږ خواته دا د بډیو یو دغه ورته وایي چې هغه بډۍ دې سره شکیلي یو لوبه ده چې په کوچنیوالي به موږ کوله. نو یو دم زما ذهن ته یو شعر رالی چې دا رنګه و چې یار جوارګر دی په میدان کې رانه اټه غواړي، ما د بډۍ رنګه شکیلي وزان ته ګټه غواړي. نو دا د احمد چې دی سوی دی، مطلب دا سند دی چې ما توري اول ټاکلی دي او بیا هم پر هغه باندې شعر لیکلی.
یو بل غزل به هم کراته واوروي نو ډېر شو.
دا د یو کوچنی بیر غزل ده، دا به تاسو ته ووایم چې لار د مار وتړم څنګه خپل ډار وتړم، او خلک بې سر سولو چاته دستار وتړم، او دلته چې نه راځي څوک زه به هم لار وتړم چې زم پر تیز ته تر لاس د زلف